امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درانه اوریدونکو ستړی مشی زه نو شب آشنایم نن د یک شنبه ورځ د لړم یا عقرب د میاشتې شپاړسمه د نومبر ل شپږمې سره برابر ده. امریکا غږ آشنا راډیو خپل مخمنۍ خبرونه پیلي. په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی اورئ.
په کونړ کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي دي. په عراق کې په 2 ځانمرګو بریدونو کې لږ تر لږه 21 تنه وژل شوي دي او لسګونه نور ژوبل شوي دي. په کابل کې یو استرالیایي شاته تشتول سوي او په سوریه کې کوردی او د سوریه یاغان د اسلامي دولت د ډلې څخه د رکا شهر بیرته نیول لپاره تاروزی عملیات پیل کړي.
قدرمن اوریدونکو د پوره خبرونو ل اوریدو وروسته د رپورټونه د نور رپورټونو سربیره هم اوري. کندز خلک د ملکی وګړو د وژل شوو د عاملینو محاکمه غواړي. د جمهوری غوښتونکو ګوند کاندید او مشهور امریکایي سوداګر ډانلډ ټرمپ چې امریکا به بیا سر لوړی کوتر شعار لاندې خپل د جمهوری ریاست د مقام لپاره کاندید کړی و د ګوندي انتخاباتو په تاریخ کې یو غیر معمول کاندید ګڼل کیږي. رپورټونه وروسته خبرېږي. او سرته خلیل خان د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. کونړ کې 15 وسلوال طالبان وژل شوی دي. د سیلاب 201 کلی اردو په یو خبر پاڼه کې ویل شوی چې 13 ورځ د کونړ ولایت د په دانګا مرسوالی کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د دوهم ځل لپاره سخته جګړه شوې ده. د خبر پاڼې لمخې د جګړه ورسته لاغه پیل شوی ده چې وسلوالو طالبانو د دانګام په ولسوالۍ یو شمیر امنیتی پوسټو باندې بریدونه وکړل. خبر پاڼه کې راغلي چې د افغان ځواکونو د ځوابي بریدونو په نتیجه کې 15 وسلوال طالبان وژل شول او 40 نور ټپیان شول. د سیلاب 201 کلی اردو په دې خبر پاڼه کې افغان ځواکونو ته د اوشت مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل شوي. وسلوال طالبان له تر اوسه په دې اړه خپل غبرګون نه دی ښودلی. په کابل کې یو استرالیایي ښځه تشتول سوي ده. دغه استرالیایي ښځه چې هویت یې لا تر اوسه سم نه دی څرګند د شنبه په ماښام د کابل ښار د لسم یوزي اړوند د کلب پتولاب له سیمې څخه ناپیژند وسلوالو کسانو تشتولې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې دغه ښځه تېر ورځ ماښام 2 بجې د وسلوالو کسانو لخوا نامعلوم ځای ته بیول سوي ده. دغه وزارت بیان مرستیال نجیب دانش امریکا ژغته وویل موږ تاییدوو چې دغه ښځه تشتول سوي خو په اړه زیات جزئیات په واقع نه لرو. ولکیږي چې تشتول سوي شزه په کابل کې د یوې مرستندوی موسې کارکونکي وه. په عراق کې په 2 ځانمرګو بریدونو کې لږ تر لږه 21 تنه وژل شوي دي او لسګونه نور ژوبل شوي دي. چارواکي وایي بریدونه د یکشنبه په ورځ په تکریک او سمارا کې د پولیسو پر یوې پوستې او د زیارت کوونکو د ګاډو پر یو تمځای کې شوي ده. دا د اورپکو د هغو بریدونو یوه برخه ده چې په ترس کې د کردانو ښار کرکوک پلازمینه بغداد او نور سیمې په نښه شوي دي. په تکریک کې بریدګر امبولانس له چاودیدونکو توکو ډک کړی وو او د سار په ګڼې ګڼې کې برید کړی دی چې د پولیسو او روغتون د چارواکو په خبره دیارلس تنه پکې وژل شوي دي. د عراق یو جنرال وایي چې د هغې قواوې هڅه کوي چې د موصل ښار محاصره کړي. د اسلامي دولت قواوې د ښار د جنوبي برخو څخه ایستلې دي. دغه راز کوردي ځواکونه هم دا تایید کړي ده چې د موصل هوایي ډګر ته نږدې د عراق حکومتي بیرغ اوس په سیمه کې پر ودانیو ځړیږي. نور تفصیل متی الله عبید وړاندې کوي.
د هغې نه وروسته چې د عراق ځانګړو ځواکونو د موصل په ختیځ کې پرمختګ وکړو د موصل د مرکز جنوب لورې ته په 15 کیلومترۍ کې د حمام اللیل د سیمې په لور هم پرمختګ کړی. جنرال نعیم جبوري وویل چې عراقي ځواکونه تقریبا دغه سیمه نیولې ده. دغه سیمه د دجلې د سیند او د موصل د ښار د وروستي ښارګوټي په اوږدو کې پرته ده. جنرال جبوري داسې وویل:
Now the situation is very good. Our troops almost
was wasiyat dir shadiz mush kwao taqriban da hamamulil sima tasfiya krida federal police aw 15 firqe da daish pa markaz bandi pa simai za waqt nan sahar par las barjo bandi برید وکړ.
د موسل عملیات دوه اونۍ مخکې پیل شول. په دې عملیاتو کې عراقي ځواکونو، کوردي ځواکونو او شیعه ملوشو او سره د سنی قبیلو غړو برخه واخیسته. ویل کېږي چې دا عملیات د درې د پاس دوه زرم کال راهیسې کله چې امریکا په عراق باندې لومړي ځل دپاره عملیات پیل کړل تر ټولو غټ عملیات دي. متی الله عابد، امریکا غږ آشنا راډیو.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان وایي چې د کامی سلامتی د غونډې په اړه د خپور سوي خبر د پلټون لپاره بعد د دوشنبه تر ورځې پورې تحقیقاتي کمیټه جوړه کړل سي. هغه خبرارانو ته وویل چې صدر اعظم نواز شریف غواړي چې دا معلومه کړي چې دا معلومات چا یوې خبري رسنۍ ته ورکړي ول. نوموړي پرون په اسلام آباد کې خبرارانو ته وویل چې د کمیټې مشر به د ایالتي محکمې یو متقاعد قاضي وي او پکښې به نور لوړ پوړي افسران هم شامل وي. دا د ول ورده چې د پاکستان د پوځ او د ملکی حکومت ترمنځ د اختلافاتو خبر په پاکستانی ورسپانې ډان کې د تیرې میاشتې په شپږمه نیټه خپور شوی و. د سومالی په مرکزي ښار ګوټه کایو کې د پولند او د ګوډمک د ایالتي ځواکونو ترمنځ بیا جنگ پیل شوی دی چې له امله یې څلور ویشت کسان وژل شوي او د اتیاو په شاوخوا کې زخمیان شوي دي. دا کار وروسته له هغه شوی چې دغه دواړو ولایتونو دوې ورځې له مخې اوربند موافقه کړې وه. عیني شاهدان ویل دي چې د جنگ د یک شنبه په سهار پیل شوی دی. روغتیایي چارواکي وایي چې د امریکا ژغت دا تایید کړې ده چې څلور ویشت کسان وژل شوي دي چې اتلس سرتیري او شپږ ملکي کسان دي. په سوریه کې کوردي او د سوریه یاغیانو د اسلامي دولت د ډلې څخه د رکا ښار بیرته نیول دپاره تاروزي عملیات پیل کړي دي. د سوریه د ډیموکراټو قواو کمدان د رکې ښار څخه 15 کیلومتر لرې انسا په سیمه کې د یک شنبه پورځ عملیاتو د پیل اعلان وکړ. د سوریه د ډیموکراټو قواو زیاتره برخه کوردي ورسلوال جوړوي چې د خلکو د خوندیتوب څانګې یا وای پی جی نومیږي. ترکیه وایي وای پی جی یو تروریستي سازمان دی، خو د امریکا متحده ایالات بیا په دې باور لري چې دغه ډله یوازې یو ملیشه ځواک دی او دې توان لري چې جنګ وکړي. واشنگټن په دې قانع سوی چې ترکیه به د رکې ښار د بیا نیولو په عملیاتو کې برخه وانخلي. په داسې حال کې چې د امریکا د جمهوري ریاست انتخاباتو ته یوازې دوې ورځې پاتې دي، د ډیموکرات ګوند کاندیدا هیلری کلنټن او د جمهوري غوښتونکي ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ نن د یکشنبه پر ورځ هڅه کوي چې د وروستي ځل لپاره هغو رای ورکوونکو ته خپل پیغامونه ورورسوي چې تر اوسه پورې یې تصمیم نه دی نیولی چې چا ته به رای ورکوي. د میربل کلنټن سره نن د یکشنبه پر ورځ د اوهایو د کلیولند په د باسکټبال مهم لوبغاړی لبران جیمز د اوهایو د کلیولند ښار په یو غونډه کې راښکاره سو او د رای ورکوونکو ته ملاتړ دپاره راوبلل. ښاغلی ټرمپ بیا نن د یکشنبه پر ورځ ډېر مصروف دی. هغه سیمو ته ځي چې په سنتي ډول د ډیموکراټانو ته رای ورکړی دي. ښاغلی ټرمپ به آیهوا، مینسوټا، میشیګن، پنسلوینیا او ورجینیا ته ولاړ سي او د هند او برتانیې صدر اعظم ټریسا مې نن هند ته ځي. دا به د اروپایي اتحادیې څخه بهر د هغې لومړی سفر وي. هغه به دا سفر په داسې حال کې ترسره کوي چې برتانیا د اروپایي اتحادیې څخه د وتلو پریکړه کړي او اوس غواړي چې نړۍ په ډېرې چټکۍ مخ په ودې هیواد هند سره تجارتي اړیکې نوري هم پیاوړې کړي. دا و خبرونه.
د امریکا د 2014 کال د جمهوری ریاست انتخابات. د امریکا غږ آشنا رادیو د امریکا د جمهوری ریاست د انتخاباتو د ټولو جریاناتونه تاسو خبرې، د کاندیدانو څرګندونې، د کارپوهانو څېړنې او وړاندوینې د امریکا غږ آشنا رادیو نه شیبه په شیبه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1296 اف ام 3.15.
قدر منو اوریدونکو، د امریکا د 2014 کال د انتخاباتو خبرتیا چې د امریکا غږ آشنا رادیو بشيبه په شیبه تاسو تازه معلومات درکړي او همدارنګه د سیمې او نړۍ خبرونه تاسو اوریدل. خو اوس هم پام وکړئ د روان خبرونه لومړی رپورت ده. په کندز کې د قاتم ملاتړ د قواو لخوا په هوایی بمباریو کې د وژل شو خلکو په اړه له مرکز نه هیئت راغلی. عوامو خلکو د یوې مظاهرې په ترڅ کې د بمبار عاملینو د محاکمې غوښتنه کوله. په حقلې ګلرحیم نیازمن رپورټ راکړي.
دریو ورځې وړاندې د قندوز د خار شمال لورته د بوزي قنداري په سیمه کې د قاتم لاټړ او افغان ځواکونو لخوا عملیات وشول چې چارواکي په دغو عملیاتو کې د شپږ وشتنو وسلوالو د وجلو ادعا کوي. د دغو عملیاتو په ترڅ کې د بمباریو په نتیجه کې دیرش تنه ماشومان، ښځې او نارینه ځای پر ځای وجل شوي وو او درې تنو نورو ماشومانو په روغتون کې سا ورکړي. قندوز ته د جمهور رئیس لخوا د بوزي قنداري په سیمه کې د بمباریو د څېړنو په اړه د دفاع وزارت د مرستیال په مشر یو هیئت هم را لېږل شوی دی. دغه هیئت د بوز له خلکو سره په خبرو کې وویل چې دوی به پیښه وڅېړي او مجرمین به قانون ته وسپاري. د دفاع وزارت مرستیال هلال الدین هلال په یو مطبوعاتي کانفرنس کې وویل چې عسکر هغه ځای د خپل دفاع په خاطر تر برید لاندې نیسي چې پر دوی ترې ډزې کیږي.
هر جایی که سنگر باشه در برابر جنگیده شوه در پاسخ یک عسکر دفاع خودش است. در یک عسکر
هر ځای چې سنگر وي او د عسکر په مقابل کې ترې جنگیږي د عسکر جواب خپل دفاع ده. دلته سیاستمدار جنگ نه کوي چې فکر وکړي د ټولنې بد عکس العمل به څه وي. کله چې عسکر جنگ کوي او په مقابل کې وسله استعمالیږي دوی هم وسله استعمالوي. نن په قندوز کې د مدني فعالانو او یو شمېر ځوانانو لخوا د دغو خلکو فاتحه واخیستل شوه او د ښار دننه یې لنډه مظاهره هم وکړه. په مظاهره کې خلکو مرګ په امریکا او مرګ په هغه چا چیغې وهلې چې له امله یې پر دغو خلکو بمبار شوی. مظاهره کوونکو ویل چې دوی حکومت ته درې ورځې وخت ورکوي چې د دغې قضیې عاملین پیدا او محاکمه کړي، کنه دوی به د مظاهرو په ترڅ کې د قندوز ټولې لارې بندې کړي. د بوزي قنداري د سیمې یو شمېر اوسیدونکو هم په مظاهره کې ګډون کړی وو. هغوی د دغو بمباریو په اړه داسې ویل:
په حیات چې موږ د کابل څخه راغلی دغه موږ د منلو وړ نه دی. دا حیات چې د پردې وشاته په ولایت کې خپلې جلګې کوي، ولې دا حیات هیڅ ون موږ نه منو. کوم حیات چې شخصا موږ سره راځي شهیدان د کورنۍ سره، او هغه زموږ خرابې دی وویني چې په بوزي قنداري کې سوي دي. دا همال چې کړه ټوله باید بلې محکمه کې محکمه سي. مثلا هلنی محکمه سي، نه داسې محکمه چې دوی خپل فیصله دوه حیاتان واسي او د دواله کړو په سر دلته خلکو ته بازی ورکړي. د وینو معامله د حیاتان سره زموږ نه ده.
د قندوز په ټوله سطح باندې دغه فیصله ده چې د قندوز څلور وړه لارې به د درې ورځو نه وروسته چې زموږ اخیرنی مهلت دی دولت ته چې د دې شهیدانو بخښاس وکړي، موږ به لارې بندوو او تر هغې به خپله مبارزه کوو چې تر څو دغه ټول ولس نه شهید شوی.
زما ماشوم ماده د یو نیم کلم ماشوم اوس په شپخانه کې بستر، زما د سپنسری مور سره، زما ښځه شهید کړې، کور را باندې خراب کړ. موږ ته پیسې په کار نه دي، موږ ظلم موږ سره باندې کې، موږ خپل آرامش ته پرېږدي، خپل حال ته پرېږدي. کوم نه پرېږدي دا د قندوز در باندې چپ کوو. موږ قندوز خلک دا کم خلک نه دي. شه کوم تر کابل پورې دا درس قندوز خلک ځان پیسې وونتل. زه ما یو نیم کال کې واده کړ، زما شر شهید ساده، یو ماشوم مې په شپخانه کې پروت دی، بل ماشوم شهید شوی دی. زه یو نفر ته کتنه پاته ما بیګا دم سایه په کور کې شپه کړی. زما دوه طبقه کور چپ سوی دی، خود مې وره خسته ونن په کور کې مدرسې دي. زه ما ژغ سو کوري دا کاپیر زو یو آیات راستول دی درغه له دی بیګا ټلیفونونه کوي چې زه تاسو ته کور دی 100000 روپیه راو مته خپل ژغ مو چته غلی سه. زما کور به ویران، زما سیاسر شپږ ساعت زخمی وته پیدا زما مخته و ماته زری وکړي ولې په لیازه خو ما شفخانه ته ورسو. زه دوه ور کوسه ته وتلم دی امریکایان تیرې فرما بمبار وک بیرته کور ته راغلم. زنه می شي چې زه خپل مریض وباسم.
قندوز کې په خوا تر دې هم د ناټو په هوایي بریدونو کې عام خلک وجل شوی دي. د تیلو پر ټانکرو په برید کې هم تقریبا 90 تنه ملکی خلک وجل شوی وو او تیر کال هم د امریکایي قواو لخوا د ایم ایس ایف پر روغتون بمبار شوی و چې په نتیجه کې د دغه روغتون مامورین، ډاکټران او عام خلک چې په جګړه کې ټپیان شوی وو وجل شوی دي. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د نومبر 8 نیټه د امریکا د جمهوری ریاست د انتخاباتو ورځ. د امریکا غږ آشنا رادیو د نومبر د 8 نیټه خبرونه د امریکا جمهوری ریاست انتخاباتو ته ځانګړي شوی. په دې ورځ به له سهار نه تر ماښامه او د نتایجو تر اعلانه تاسو خبر یاست. ځانګړې خپرونې د انتخاباتو د مرکزونو حال او د کاندیدانو وروستی احوال. د امریکا غږ آشنا رادیو سره ووسی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د جمهوریت غوښتونکو د ګوند کاندید او مشهور امریکایي سوداګر ډانلډ ټرمپ چې امریکا به بیا سرلوړی کوو تر شعار لاندې خپل ځان د جمهوری ریاست د مقام لپاره کاندید کړی وو، د ګوندي انتخاباتو په تاریخ کې یو غیر معمول کاندید ګڼل کیږي. دا چې ډانلډ ټرمپ به څه وکړی شي چې د ګوند کاندید شي، په واشنگتن کې د امریکا غږ خبریال کارسن جپسن د موضوع ته کره کتنه کړې ده چې غټ ټیکې سید سلیمان شاه تاسو اوري.
دا د ډانلډ ټرمپ غوږو چې خپله کاندیدي اعلان کړه او ویل زه په رسمي ډول د متحده ایالاتو د جمهوري ریاست د مقام لپاره خپله کاندیدي اعلانوم او غواړو چې امریکا بیرته سرلوړی کړو. کله چې ډانلډ ټرمپ دا اعلان وکړ نو په لومړي سر کې هیڅ فکر نه کوو چې د جمهوری ریاست د مقام لپاره به د جمهوری غوښتونکو د ګوند مقدماتي انتخابات وګټي، ځکه چې هغه هیڅکله هم په کومه رسمي حکومتي او سیاسي چوکۍ باندې کار نه وکړي. ډانلډ ټرمپ دا اعلان په نیویارک کې په خپل شخصي ماڼۍ کې چې د ټرمپ ټاور یا د ټرمپ د برج په نوم شهرت لري په داسې حال کې په ډېر آب و تاب وکړو چې د کورنۍ غړي څنګ ته ولاړو، او له همدغه شېبې نه وروسته ډانلډ جی ټرمپ خپل ځان د امریکا په سیاست کې ورګډ کړ او یو نوی فصل د امریکا په سیاست کې پرانستل شو. ډانلډ جی ټرمپ د نیویارک د ښار د کوینز په ناحیه کې په یوې بډای کورنۍ کې وزېږېد. د ټرمپ پلار فریډ ټرمپ د کورونو د جوړولو او خرڅولو مشهور سوداګر وو. امریکایي سایکالوجیست یا روانشناس بارت روسي چې د سیاست مدارانو د مزاج په پیژندلو کې تجربه لري په دې ارتباط وایي پلار یې تر یو ډېر حده پورې یو جابر شخص وو او د تند مزاج خاوند وو. تل به یې د خپلو احکامو د تعمیلولو توقع لرله. همدغه مشخصات او خواص اوس د ټرمپ شخصیت کې په کار ډول لیدل کیږي چې د پلار نه ورته میراث پاتې شوی دی. وروسته له هغه چې ډانلډ ټرمپ د نیویارک د وارتن سکول آف فایننس نه د اقتصاد په رشته کې شهادتنامه واخسته، د خپل پلار په شخصي شرکت کې په کار ولګید او د ښار د کوینز او بروکلین په ناحیو کې کورونا جوړول. دا د ټرمپ لپاره لومړی عملی کاري تجربه وه چې بیا په قرار را قراری د نیویارک د منهټن په ناحیه کې د تعمیراتي پروژو په جوړولو کار پیل کړ. ټرمپ په 1350 مریز کال کې د خپل پلار د شرکت د رئیس په توګه وټاکل شو، او دا هغه زمانه وه چې د امریکا د عدلي وزارت هغه په دې تور محکمې ته راکش کړ چې د کورونو په خرڅولو او د کارګرانو ته د اجرو په ټاکلو کې له ځینو تور پوستانو سره د نژاد او نسل په بنا له تنګ نظرۍ نه کار اخلي. دا د ډانلډ ټرمپ غږ دی چې د خپل انتخاباتي مبارزې په دوران کې د مکسیکیانو په باب وینا کوي او وایي چې هغوی امریکا ته مخدره مواد راوړي، جرمونه کوي او بدکاری کوي. ټرمپ د امریکایي مسلمانانو په اړه هم وایي
ډونالډ جی ټرمپ از کالینګ فور ا ټوټل اینڈ کمپلیټ شټ ډاون اف مسلمز انټرینګ دی یونایټیډ سټیټس.
ډونالډ جی ټرمپ متحده ایالاتو ته په بشپړه توګه د مسلمانانو په داخلي دوه باندې د بندیز لګول غوښتنه کوي، او تر څو چې زموږ امنیتی ادارو معلومه کړي نه چې څه افات او مصیبت پېښ شوی باید څوک ورته اجازه ورنکړي چې امریکا ته راننوځي. ټرمپ په نیویارک کې د کورونو او غټو او دنګو ماڼیو جوړول نه علاوه د کاسینو یا قمارخانو په کاروبار هم شروع وکړه. تر یو حده پورې کامیابی او شهرت حاصل کړ او په تلویزیون کې هم کار وکړ. هغه له دې لارې خپل ځان مشهور کړ، خو په کاروبار کې څو ځلې له ناکامیو سره هم مخامخ شوی دی. په قمارخانو کې دومره تاوان وکړ چې په محکمه کې افلاس اعلان کړ. ډانلډ ټرمپ درې ودونه کړي او دوه خوځو ته طلاقونه ورکړي. هغه 15 اولادونه لري چې دا وخت د هغه په انتخاباتي مبارزه کې مهم رول لوبوي. ډانلډ ټرمپ هغه وخت د امریکایانو توجه او پام ځان ته راجلب کړ چې په 1939 لمریز کال کې کله چې بارک اوباما د جمهوري ریاست د مقام لپاره خپل کاندیدی اعلان کړه. ټرمپ په یو مطبوعاتي کانفرنس کې دا اعلان وکړه چې بارک اوباما امریکایي نه دی او په بل هیواد کې زیږیدلی دی.
In an often chaotic primary season, Trump beat out 16 Republican opponents
Trump
for the nomination.
انتخاباتو کې د خپل سیاسي مخالفانو په ټکولو شروع کړه او د جمهور غوښتونکو د ګوند شپارس کاندیدانو ته ماته ورکړه. ټرمپ د امریکایانو اقتصادي ستونزو او په موجوده سیاسي نظام کې فساد ته ګوته نیسي او خپل ځان د یو اصلاح غوښتونکو په توګه معرفي کوي. خو کله چې د عامه افکارو په سرویګانو کې شاته پاتې شي، خپل طرفداران به غوږ وهي او وایي
I'm afraid the election's going to be rigged.
لماسره دا ویره موجود ده چې په انتخاباتو کې بل اسوهن اوټګي وشي. ډانلډ ټرمپ چې په بدخوئی مشهور د انتخاباتي مبارزې پروستیو شیبو کې خپل روش بدل کړی دی.
I am with you. I will fight for you and I will win for you.
له تاسو سره ملګری یم. تاسو لپاره مبارزه کوم او تاسو لپاره به د انتخابات ګټم.
د نومبر 8 نیټه د امریکا د جمهوری ریاست د انتخاباته ورځ. د امریکا غږ آشنا رادیو د نومبر د 8 نیټه خبرونه د امریکا جمهوری ریاست انتخاباته ته ځانګړي شوې دي. په دې ورځ بل سهار نه تر ماښامه او د نتایجو تر اعلان تاسو خبر ساتي. ځانګړي خبرونه د انتخاباتو د مرکزونو حال او د کاندیدانو وروسته احوال. د امریکا غږ آشنا رادیو سره ووسی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
ورسله هغه چې د پکتیکا د برمل ولسوالۍ په وزیرستاني کډوالو کې د ماشومانو د فلج مثبت پیښه ثبت شوې، روغتیایي مسؤلینو هڅه وکړه چې د خوست د ګلان کم او د نورو سیمو ټولو ماشومانو ته د ګزان ضد واکسین ورسوي. په خوست کې د امریکا غ خبریال ابراهیم رحیمی د کډوالو ګلان کم ته ورغلی او دا راپور یې رالیږلې دی.
ډیر درنو اوریدونکو، زه د محل د خوست ولایت د ګربز ولسوالۍ د وزیرستاني کډوالو په کیمپ کې ګلان کیمپ کې له صحي رضاکارانو سره یو ځای یم. نن دغلته د پولیو پر ضد د واکسین د تطبیق کمپاین دی. البته کمپاین د دوشنبه په ورځ په د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې پیلېږي، خو نن دلته روغتیایي کارکوونکي د اشر په توګه راټول شوي دي. غواړي په دغه کیمپ کې ټولو ماشومانو ته د پولیو ضد دوه څاڅکي واکسین ورسوي.
حاجي لشکي خروشه
امونوم شریف خان دوه دي دغه کې ما زایوا دوه کوله څو عمر لري دا بل درې کوله لري په لږ دي پورا ځکه ما دغه پورا چې د بیمورو نه ور بيږي دغه پورا میر دغه پولیو چوي ور
مخکې دم پولیو ور کړی واکسین
ها میږي ور کوي ارت ارت می میز ور کوي چې پولیو ولرڅی میږي ور کوي.
ای صاحب نور وزیرستاني کډوالو ته د پیغام څه ده؟
دا ته من دا پیغام ده چې غونډه د پولیو چوي خپل بال بس سر د جوتای نه کو داخله کې خپل بال بس سر جوتای دي ای ز دین لکه پولیو ولوزی کی ما زای پکتیکانه یو دای ا پولیو کوي والای ده هغه ته د کی ما ټول دي د پولیو ول دای وکسی د خلطه وکسی ها ظلمی پکړه نه دی وتا چولی پولیو ول
سربیره پر دې چې صحیح رضاکارانه او د عامه په هي مسؤلین د کیم د کورونو دروازې ټک ټک کوي. په لاؤډ سپیکرونو کې هم غا کوي چې ماشومان د پولیو ضد واکسین څخه محروم پاتې نشي. په تیرو څو میاشتو کې چې د پکتیکا د برمل ولسوالۍ په وزیرستاني کډوالو کې د ماشومانو د فلج مثبتې پیښې ثبت شوې، روغتیایي مسؤلین هڅه کوي چې د ګلان کیمپ او د غرض د نورو ټولو سیمو ماشومانو ته دغه واکسین ورسوي. درنوریدونکو اوس د ورځې لس بجې دي. په دغه کیم کې بیا هم له صحیح رضاکارانو سره تر اوسه مو شل کورونو ماشومانو ته واکسین کړی دی او لا هم لګیا یو ګورو چې ماشومان واکسینېږي. تر اوسه په دغه کورونو کې له واکسین سره کوم چا ښکارا مخالفت نه دی کړی، مګر په ځینو مواردو کې ماشومان د کورنۍ غړي پټوي، خو بیا هم د واکسیناتورانو په ټینګار سره اړ کېږي چې ماشوم را وباسي او واکسین یې کړي. دغه دروازه باندې څه ولیکل؟
C7SN2C7T4 ایج نمبر 21 3/3 نیوډ کې شمیر شوله.
څومره ماشومان دلته واکسین شول؟ څومره دلته لیکل شوی وو؟
درې بچین دلته واکسین شول.
د ګولان کیمپ اوسیدونکو یوې مور امریکا غکتول چې د واکسین په اړه پوره معلومات نه لري، خو دومره یې اورېدلې چې د ګوزن ناروغۍ مخه نیسي.
مشته څه پته شته؟ خو چې ژغ وایي کې چې واکسین ورکوي، خو به تر وایي بوسي نه را پته نشته کري نه که سي نوسوي، که ژغ وکي ویري کې که نه وي خو بیا نه ورکوي.
او خویندو ته څه ویل غواړي چې واکسین ورکي که نه؟
ویل نه یې چې شدي منه مریضۍ د پراخ شدي هره مریضي تاریخ دي.
ټاکل شوی سبا دوشنبه د افغانستان په 12 ولایتونو کې د پولیو ضد درې ورځنی کمپاین پیل شي، چې په ترڅ کې به یې پر نورو ماشومانو سربیره 10,000 د وزیرستاني کډوالو ماشومانو ته هم چې تر 15 کلنۍ لاندې عمرونه لري د ګوزن ضد 22 څاڅکي واکسین تطبیق شي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
دیموکراسي په امریکا کې د امریکا ولس یو ځل بیا خپل ولسمشر انتخابوي. د امریکا د انتخاباتو د پروسې، کمپاین او نتایجو په اړه د امریکا غږ آشنا راډیو ځانګړې مرکې، تبصرې او څېړنې. امریکا غږ آشنا رادیوی در تولاند کهی. او سمد مهم خبرونو سرتیکی آوری.
د سیلاب 201 کوری اردو په خبر پانه کې ولسی وی چې 13 ورځ د کونړ ولایت په دانګام ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د دوهم ځل لپاره سخته جګړه سوي ده، چې پکې 15 وسلوال طالبان وژل سوي. په کابل کې یو استرالیایي ښځه تښتول سوي. دغه استرالیایي ښځه چې هویت یې لا تر اوسه سم نه دی څرګند، د شنبې په ماښام د کابل ښار د لسم یوځای اړوند د کلایفت الله له سیمې څخه ناپېژنده وسلوالو کسانو تښتولې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دغه ښځه تېر ورځ ماښام 9 بجې د وسلوالو کسانو لخوا نامعلوم ځای ته بیول سوي ده. په عراق کې په 2000 مرګو بریدونو کې لږ تر لږه 1 تنه وژل سوي او لسګونه نور ژوبل سوي دي. چارواکي وایي بریدونه د یکشنبې په ورځ په تکریت او سمارا کې د پولیسو پر یوې پوستې او د شیګانو د ګاډو په یو تمځای سوي ده. د عراق یو جنرال وایي چې د هغې قواوې هڅه کوي چې د موسل ښار محاصره کړي. د عراق د اسلامي دولت قواوې یې د ښار د جنوبي برخو څخه ایستلې دي. دغه راز کوردي ځواکونه هم دا تایید کړي ده چې د موسل هوایي ډګر ته نږدې د عراق حکومتي بیرغ اوس په سیمه کې پر ودانیو ځړېږي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نصرالدین خان وایي چې د قومي سلامتي د غونډې په اړه د خپور سوي خبر د پلټون لپاره به د دوشنبې تر ورځې پورې تحقیقاتي کمیټه جوړه کړل سي. هغه خبریالانو ته وویل چې صدر اعظم نواز شریف غواړي چې دا معلومه کړي چې دا معلومات چا یوې خبري رسنۍ ته ورکړي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې د کمیټې مشر به د ایالتي محکمې او متقاعد قاضي وي او پکښې به نور لوړ پوړي افسران هم شامل وي. د سومالیا په مرکزي ښار ګالکایو کې د پونلند او د ګونمک د ایالتي ځواکونو ترمنځ بیا جنگ پیل سوی دی چې له امله 4 کسان وژل سوي دي او د اتیا په شاوخوا کې زخمیان سوي دي.
قدرمنو اوریدونکو، په افغانستان کې د جنایي جرمونو د زیاتېدو مهم لاملونه څه دي؟ د کابل امنیه قوماندانۍ وایي چې په تیرو دوه اونیو کې کابل ښار کې د جنایي جرمونو په تړاو 191 تنه نیولې دي. د خبرو اترو گفتشنو د نن ماښام د بحث موضوع هم داده. تاسو هم بلنه درکوئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. اوسنۍ نیم ساعته پښتو خبری خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. په څو لنډو شیبو کې د دری خبرونه هم پیلېږي. اورېدلې مه هېروئ. تر بیا هم الله مل شي.
رادیو